سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غواکې استیز فرشته صحاکمه د دې ساعت خبرونو سره د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي. بیان د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي، خو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي، چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیه کې کډوال شوي دي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نو مسؤلیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومه ډلې نه ده منلې، خو د ټی ټی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاودنه کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او 4 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو د هغه یو لس ډیپلوماټانو امنیت نیولای وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللی وو. په دوی کې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بوسنیا، هرزګونیا، زیمبابوې، اندونیزیا، ایتوپیا، ویتنام، رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو. د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې د پراخ حضور لري، ځکه دې سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کېږي. اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي، خو افغان طالبانو او ټی ټی پی دا ادعا بیا رد کړې ده. د اوکراین پر زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپی کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مني چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخښه کړي، خو وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. او د اسرایلو پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي. رویټرز خبری اجانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي دوی د بریدونه وروسته تر هغه پیل کړی چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرایلو د یو بریډ چمتووالی نیسي. د اسرایلو د پاوز ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه ځان لری کړي. هکاری یو خبری کانفرنس ته وویل چې لبنان کیس مکنی جګړه پیلوي او کنه، خو زیاته یکړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي. لکه چې تیر اکتوبر کې د غزه جګړه پیل شوې، حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرائیلو بریدونه کوي. حزب الله چې د ایران لم ملاتړ برخمنه ډله ده، هم دا پرون سهار هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو څه باندې سل توغندي وبښتل. یو ځل بیا هم خراغلی تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. په دې خبري مجله کې براسره واوري چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی.
که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اقدام نه خبرې کوي.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو وضع کړي دي د ږیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي، خلک مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
او په اروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی، د یو نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته خراغلی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو ان دغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروز عزیزینا نور حال اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سبتي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې دننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم د رسنۍ د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل، ډلې یو دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه پرېږدي چې په
صدرنا ډول سره سیاسي خبرونه پر مخ بیسو او ترڅنګ سیاسي شنون کې دلته را دوت کړو او دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وايي ان ډیری وخت د خبرونو موضوعات د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخبارات ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازه پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل شوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان په ازادي باندې په نویو محدودیتونو باندې مو راپور واوریده. دا تناغه ستونزې نه دي چې خبریالان او رسنۍ ورسره مخامخ دي. د ترڅنګ ورزو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور راپورته د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا وایي چې هغه خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي له دغې هېواده د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي. دغه بنسټ تېره ورځ یکشنبې سپتمبر 22 د یوې اعلامیه په خپرولو سره د ترکیې له حکومت یې غوښتي چې د افغان خبریالانو د اوسېدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې بیا غږ کړی چې قضیو ته یې رسیدنه وکړي. افغان خبریالان او د خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې افغانستان ته په ستنولو به له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د خزو د حقوقو مدني فعالانو د ستنولو پاړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وضعیت پاړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ازادۍ کور د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 22 په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوي او د قانوني جواز پرته په رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو، پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملی یا د اوسېدو د سند مودې درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در این زمینه خیلی رنج میبرم شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که من
لبدا مرغه په دی اړه ډیره زوریږم شپه او ورځ وایم چې کاکملک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړي نو د هغو میلیونو نجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواښ سره مخامخ دي او د هغو خبریالانو په څیر چې آن ووژل شوې زه به هم ورسره مخ یم. له کوربه هیواده غوښتنه کوو چې د اوږدمهاله اوسېدنې لپاره دې موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت به ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبریدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام ماجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګړې توګه د خبریالانو پر وړاندې راپور ته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبریالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستانه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. هیله کوو چې فیسبوک لپاره غږ پورته کړئ.
به صدای ما، به صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبریالانو د ناسم وضعیت په تاییدولو سره له لویدیځو هیوادونو غواړي چې افغان خبریالان امنو هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت
شدند. په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولیږدوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړونده اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. په همدې اړه زموږ همکاري عبدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړونده ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل:
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک روز د شفخانه تلانی 63 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه، طفل خرد داشتم، پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
اینه خطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخکی چکل یو کلنو چاغک و وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګری گیروختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چی خوارځواکۍ دی. شنشنو پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په 65% زموږ حضوري شفاخانه کې، د پکتیا حضوري شفاخانه کې، ته ورځې تر 15-20 پورې ماشومان بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دی، د زی اکړه کې بل ځای ته نو شمېر په ژمي کې تر 15-20 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کړي، حتی تر میاشتو پورې، تر 1200 پورې، 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه، خو د روغتون ته راځي، د ورځې تر 70-80 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له عمل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي دا حملې به تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 102 کسان وژل شوي او له 200 زیات نور پکې ټپیان شوی دي چې په دې ډله کې ښځې، ماشومان او صحي کارکونکي هم شامل دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په دې اړه زموږ همکار احمد تکل پوره راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلي دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځ بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اویچای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي له برید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسېدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاری ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداری چې باید له ودانۍ ووزي ترلاسه کړی دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداری ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلاتفورمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاري د پښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنه یرغل هم وکړي کنه، په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرائیلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاري په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوې ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي، خو د اسرائیلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې دا نښتې د تیر کال د اکتوبر په 1 د غزې د کړکېچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه د سپتمبر 28 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوی محدودیتونو په اړه په خپور شوی راپور کې ویلي چې په کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرو پریښودو ته اړیستل شوی دی.
مرافتم زه سلمانی که می خواستم
زه سلمانی تلاړم وختل می چې کی د میستا کوم سلمان زما کې جوړ نه کړ ما ته په تنو کې چوالې ویل چې امر بل معروف رازی دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به می هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نومي په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سر په ملای کې دکان لرمې مسلمانې کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو زده کړې دي د ګیر اصلاح کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي خلک مخکې غوندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورني او بهرني غبرګونونه یې راپارولي، په نارینه و هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکوونکي د ګیر پرېښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرلو کمولو ډډه کوي. ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستې چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري، د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په 20 مادې کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغږولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نه جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو د صورت او سیرت له ورتوالی منع شوې ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقیف کولای شي.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور ادلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تور تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیرالله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړي وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلې دي.
نو هر هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوي دي لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هر څه د جوړ ښکار مطلقاً ډول بندي دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې بندي یا په جال باندې بندي یا په باندې په مطلق ډول بندي، صرف نیول رانیول خرڅول یا مطلق بندي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین دغه راز په دی اړه وایي خلکو ته د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه سوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک یې نه دي په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هېڅ دغه نه دی. د یو نسل درې ریبای چې څوک یې ونه کړي نو دا د آینده لپاره ډېر تاوان دی. اوس موږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان اکثره نسلونه یې اوس نس درېدلي دي. نه
د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمېرل کېږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي پام وکړي.
ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وئ. زموږ د راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. په سټوډیو کې راسره زموږ همکار جاوید فیضی دی. وړاندې خپرونه به هغې ته تسلیم کړو. ښه راغلی فیضی صاحب، ښه خپرونه درته غواړم.
بسیار تشکر فرشته جان، سلامت باشین. شنوندگان عزیز سلام بر شما، به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش